همکارم احمد تکل سر بفرمایید.
ډیره زیاته مننه فروزانه. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادي رادیو د خبرونې ته هرکلای کوم. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه لرو. په لنډه برخه کې به واورئ چې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم لندن ته رسیدلي او تمه ده چې نن به د برتانیا له صدر اعظم سره په ګډه په درې اړخیزه غونډه کې د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمیدې عثمان چمتو کړي دي.
تمه ده چې نن به د افغانستان د ولسمشر او د پاکستان او برطانیې د صدر اعظمانو ترمنځ په لندن کې د خبرو لومړی دور پیل شي. د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو سر پلټونکی وایي له 2014 میلادي کال وروسته به په دې هیواد کې د امریکا ملکي ماموریت او د پروژو څارل ډیر محدود شي، او تمه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره خبرې اترې به نن هم دوام وکړي. پورا خبرونه واوري. لندن نن د افغانستان د ولسمشر او د پاکستان او برتانی د صدر اعظمانو ترمنځ د درې اړخیز غونډې کوربه ده. ولسمشر احمد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون لندن ته رسیدلی او تمه کیږي چې درې واړه مشران به د افغانستان د سولې د پروسې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې او د نورو مهمو مسالو په اړه خبرې وکړي. له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د لوړ رتبه چارواکو سربیره د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی هم ملګری دی، او د پاکستان د صدر اعظم په پلاوي کې د نړیوالو چارو لپاره د هغه سلاکار سرتاج عزیز هم شامل دی. د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو سر پلټونکی وایي له 2014 میلادي کال وروسته به په دې هیواد کې د امریکا ملکي ماموریت او د پروژو څارل ډیر محدود شي. جون سوبکول لوړ رتبه امریکایي چارواکو ته په یوه لیک کې ویلي، د انتقال د پروسې تر بشپړېدو به ښایي د بیا رغونې د پروژو څارل او هغې ته لاسرسی په 120 ته راښکته شي. نوموړي ویلي، کله چې زیاتره امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووځي او د پروژو دفترونه وتړل شي، هغه وخت به شاید د ځینو پروژو څارل خطرناک او یا هم ناممکنه وي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې تیر ماښام د تیلو په یو شمېر ټانکرونو کې د اور لګېدو له امله د سیمې خلکو ته پراخ مالي زیانونه اوښتي دي. د پروان د جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مشر وویل، په هغو ټانکرونو کې چې د کابل پروان پر لویه لاره روان ول، د ایښودل شویو مقناطیسي ماینونو د چاودنې له امله اور ولګېد. لطف الرحمن رشاد دا د دولت د وسله والو مخالفانو کار ګڼلی.
مونږ سربیره پر دې د هغه مسؤلیت له مخې چې د ټانکرونو د تیرېدو پر مهال یې لرو، کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. پولیس هم موظف شوي وو، او هم د ټانکرونو کلینران په ټانکرونو باندې پیره ولاړ وو، خو بیا هم دښمن وکړای شول چې دغه عمل ترسره کړي. په دې اړه جدي څېړنې روانې دي.
په دغې پیښې کې د زیاني زیان په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. تر دې دمه کومې ډلې هم د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. تمه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره خبرې اترې به نن هم دوام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عرقچی او د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر یوکی امانو په ویانا کې خبرې کوي. عرقچی وویل، پرونی خبرې ګټورې وې او زیاته کړه هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره نوي وړاندیزونه لري.
مونږ له یوکیو امانو سره ګټوره او مثبته غونډه درلوده. په یو ساعت او څو وخت کې به زموږ همکاران د ایران د نویو پیشنهادونو په اړه خبرې پیل کړي. زه ډېر هیله من یم چې موږ به وکولای شو ښه نتیجه ترلاسه کړو.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر هم له ایراني استازو سره خپلې خبرې امید بخونکې وبللې. د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحاني له غوره کېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د یوه جګپوړي ایراني چارواکي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر ترمنځ دا ډول کتنه کیږي. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي نن هم په دمشق کې دي او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په مقصد د بحث لپاره د پلان شوي نړیوال کانفرنس په اړه خبرې کوي. لخدر ابراهیمی چې د جنیو دوه په نوم د دې کانفرنس په اړه د خبرو لپاره سیمې ته سفر کړی، له دې مخکې ایران ته تللی و. دا کانفرنس په راروانه میاشت کې په پام کې دی. د یکشنبې په ورځ هغه 19 ډلو چې د ولسمشر بشار اسد د واکمنۍ د نسکورولو لپاره جګړه کوي، په یوه بیان کې د جنیو په غونډه کې خپل ګډون کړه. وی ویل چې له رژیم سره خبرې خیانت دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوی بیان ظالمانه او یادې شوې ډلې افراطي او تروریستي سازمانونه وبلل. راپورونه وایي چې د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې پرون د سومالیا پایتخت موګادیشو کې د الشباب وسلوالې ډلې دوه غړي په نښه کړي دي. عیني شاهدانو ویلي الوتکې پر یوه موټر چې دا کسان پکې سپاره ول راکټونه وویشتل. د سومالیا حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي داسې ښکاري چې بی پیلوټ الوتکې د الشباب ډلې مهم غړي وژلي دي. الشباب وسلوالې ډلې د تېرې سپتمبر میاشت په یوویشتمه د کینیا په مرکز نایروبي کې پر یوه پلورنځي حمله وکړه او په برتانیا، هالنډ او د فرانسې په شمالي سیمو کې د طوفاني بادونو له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا 160 کیلومتره په ساعت کې تیزوالي سره بادونو په برتانیا کې د څه د پاسه 200 کورونو برېښنا قطع کړې ده. دغه راز په ګڼ شمېر سیمو کې د ریل سفرونه او د الوتکو پروازونه لغوه شوي او د سیلابونو خبرداری هم ورکړ شوی دی. خلکو ته زیاتره مرګ جوبله د ونو د ماتېدو په پیښو کې اوښتی ده. د برتانیې د هوا پیژندنې ادارو ویلي دا په تېره یوه لسیزه کې په دې هېواد کې تر ټولو سخت طوفاني بادونه وه. په امستردام کې د ریل مرکزي تمځای د تیزو بادونو له امله زیانمند شوی او خدمات هم ځنډول شوي دي. او وروسته خبر ده چې د نایجیر چارواکي وایي 15 کډوال چې په غیر قانوني توګه الجزایر ته وړل کېدل د افریقا په صحرا کې له تندې مړه شوي دي. د نایجیر د شمالي خارګوټي خاروال رهي سافیل توه تېره ورځ وویل دا کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي وروسته له هغې سختې تندې ووژل کله چې لارۍ د دښتې په شګو کې خرابه شوه. خاروال وویل دا پیښه دوه اونۍ وړاندې شوې، خو دوی ته هغو کسانو چې له دې پیښې ژوندي پاتې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ. د نایجیر چارواکو ویلي د پیښې پر مهال په لارۍ کې شاوخوا 16 غیر قانوني کډوال سپاره وه. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زمکه اکله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم لندن ته رسیدلی او تمه ده چې نن به د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. دا کتنه په لندن کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې ترسره کیږي. ویل کیږي چې افغان ولسمشر به په دې کتنه کې له پاکستان څخه ځینې مهمې غوښتنې ولري چې د طالبانو د دوهم درجه قومندان ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل به هم پکې شامل وي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیزو خبری اژانسونو په استناد دا راپور لري.
د افغان ولسمشر او د پاکستان او د برتانیې د صدر زمانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ نن په لندن کې پیلېږي. تمه کیږي چې ولسمشر کرزی به له برتانیې څخه په خپل دې 15 ورځني سفر کې له برتانوي او پاکستاني مقاماتو سره څو ځله کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر کرزی به له نواز شریف څخه د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو او د هغه د ادرس په اړه وضاحت وغواړي. دغه راز په سیمه کې له تروریزم سره مبارزه او د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ موضوع به هم د دغو کتنو د خبرو اصلي اجنډا وي. د افغانستان د جمهوری ریاست په وینا له ولسمشر کرزی سره د لندن په دې سفر کې د لوړ رتبه حکومتي چارواکو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر هم ملګری دی. د لندن د درې اړخیزه کتنه د افغانستان، پاکستان او برتانیې ترمنځ څلورمه غونډه ده. شاوخوا نهه میاشتې وړاندې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې پروسه نتیجه ورکړي، خو تر دې دمه افغانستان او پاکستان په دې برخه کې کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. لا ولسمشر بارک اوباما سره په خپل وروستۍ کتنه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د خپل هیواد پر تعهد ټینګار وکړ. خو د افغان چارواکو او کارپوهانو په باور اسلام آباد تر اوسه پورې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې.
د لویدیز چاپ مطبوعاتو هم د افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کتنه چې د برتانیا له صدر اعظم دیوید کامرون سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. پر دې موضوع یو لړ مطالب خبره کړي دي چې فرشته جلال زئی په اړه معلومات راکوي.
د ټایمز اف انډیا خبرونه په بریتانیا کې د جمهور رئیس حامد کرزی، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون د لیدنې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون او ولسمشر حامد کرزی سره مهمه غونډه ولري. دا د 2012 میلادي کال راهیسې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د رهبرانو څلورمه غونډه ده. د دې غونډو هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو پراختیا او د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ دی. ټایمز اف انډیا لیکي د پاکستان صدر اعظم بنن په لندن کې د اسلامي هیوادونو اقتصادي فورم کې وینا وکړه او ترڅنګ به د ماليزیا، اردن، انډونیزیا او کوسوو د رهبرانو سره وګوري. بلخوا د اورلاندو بزنس جورنال انټرنیټي یا آنلاین خبرونه د افغانستان په ارتباط په مقاله کې د امریکایي عسکرو د لګښت په اړه تبصره کړې ده. خبرونه لیکي په دې هیواد کې د هر امریکایي عسکر د لګښت اوسط د زیاتیدو په حال کې دی. د خبرونه په وینا د راتلونکي کال لپاره د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د بودیجې په تازه څېړنه کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې د هر امریکایي عسکر مصرف به د جګړې په آخري کال کې دوه برابر زیات شي. اورلاندو بزنس جورنال لیکي په تیرو کلونو کې د هر امریکایي عسکر لپاره 1.3 میلیون ډالر ځانګړي کېدل، خو نوې څېړنې څرګندوي چې راتلونکي کال به دغه پیسې 2.3 میلیون ډالر ته زیات شي. د خبرونې په باور د امریکایي عسکرو د هغوی د تجهیزاتو د بیرته ستنولو د لګښت زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د حکومت د بودیجې په ارتباط د ستراتیژیکو چارو د څېړنې د مرکز یو غړي تود هاریسن خبرونه تویلی په روسي کلنو کې افغانستان د زیات شمیر عسکرو او پوځي وسایلو لږولو د پاوځ لګښت ډیر کړی دی.
د ازادي رادیو مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې د خبرونه ورستی راپور ته پام وکړئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشتۍ د کاندیدانو له لومړني فهرست څخه د حذف شویو کسانو د حذف دلایل په مستقیمه توګه له هغو سره مطرح کړي دي. په همدې حال کې له لومړني فهرست څخه یو شمیر لري شوی معترض کاندیدان وایي چې د کمیسیون دلایل د قناعت وړ نه دي. د موضوع تفصیل لکابله د ازادي رادیو د خبريال اسد الله لودین پر راپور کې ووري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیر لسو معترضه کاندیدانو ته د حقوقو د حذفېدو دلایل وړاندې کړل او که څوک پر قانوني نوي کولای شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کاندیدې
احتمالي بریا سره جمهوریت بلسټیک دی پروپایډون اکی. لمړنی لسته حساب سوي ډیر لسو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره ملاقات درلود. کمیسیون دوی ته قناعت ورکړ چې ولې دوی لمړنی لسته لاره پیدا نه کړه. موږ په تحریری بڼه هم دوی ته حق دلایل وړاندې کړل چې ولې دوی په لمړنی لسته کې شامل نه شول.
د انتخابات خپلواک کمیسیون تیر اونۍ د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لمړنۍ لیست خپور کړ چې د شپږویشت کاندیدانو له ډلې څخه یوازې د لسو تنو نومونه پکې راغلل. د انتخابات خپلواک کمیسیون هماغه وخت وویل چې د شپاړس تنه حذف شوو کاندیدانو په اسنادو کې ستونزې موجودې وې او له همدې امله یې له ابتدایي لیست څخه لرې کړل. په همدې حال کې له لومړني لیست څخه لرې شوي یو شمېر کاندیدان بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دلایل د قناعت وړ نه بولي. دو تنو معترضو کاندیدانو داود سلطان زوی او بسم الله شیر په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
څنګه کېدای شي چې د وطن د لویترین دفتر لپاره زلال سمزان نوماند کوم او په فورمه کې تقلب وکم؟ هر څوک چې د تابعیته د فورمه ډکه کړی ده هغه تقلب کړی دی. زه یقین لرم چې د ما اسناد او اوراق ټول منظم دي، ټول صحیح دي. هیڅ څوک ثابتولی نشي چې زه د تابعیته یم.
یو میخواین کې کیدګر حفظ کنن
دوی غواړي چې بل حفظ کړي او له دې لارې د خپل قدرت او راتلونکي بقا وساتي. او د دې لپاره چې دوی په راتلونکو کې څوک محاکمه نکړي زمانو مې حذف کړی دی.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دوی ته د معترضو کاندیدانو اسناد سپارلې.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفریم. د ازادي رادیوي مجلې تازه غنا وړاندې کوم. په روان خبرونه کې شاسود ستاسو لپاره خپل څو نوي شعرونه لولي.
وخکو د زړه په اوچ کالی باندې غرض ونه کړو، باران په غولي ورېدلو، په کوټه کې نه
و. استاد نجیب منلی د ارسطو د فکر او فلسفې په ژورو اغیزو ژغیږي.
ارسطو سره دی چې د فکر په جوړولو کې ډېر زیات نقش لوبولی دی، دا هم ویلی شو چې د فکر په شاته تمبولو کې هم ډېر زیات نقش لوبولی دی.
د جنگ د فن په باره کې د نړۍ د ډېر لرغوني او کلاسیک اثر پښتو ژباړن دغه کتاب را پیژني.
ځینې کسان داسې وایي چې دا په ستراتیژۍ کې ښایي لومړنی اثر وي. ځینې وتلي ستراتیژستان د دغه کتاب تر اغېز لاندې وو.
د پکتیانا د تازه پیل شوې مجلې مسؤول مدیر د دې مجلې او خپلو نورو لیکنو او ژباړنو په باره کې مرکه راسره کړې ده. دونه فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي نړۍ د کلتوري پایتخت په توګه د غزنی د معرفي کولو رسمي مراسم د مشورتي لوی جرګې په وجه ځنډولې دي. د دغه وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غوښتل دا مراسم د نومبر په میاشت کې ترسره شي، خو مشورتي لوی جرګې دغه پروګرام چې د ځینو اسلامي هیوادونو د اطلاعات او کلتور وزیران هم ورته رابلل شوي وو وځنډاوه. ځینې کسان نیوکه کوي چې حکومت د دغو مراسمو د ترسره کېدو لپاره لازم بندوبست نه دی کړی، خو جلال نورانی دا نیوکه نه مني. وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت لازمې تیاریانې نیولې دي. د یادولو ده چې غزنی د افغانستان یو ډیر نامنه ولایت دی چې د قتل و قتال او تخریب پیښې پکې زیاتې دي. په غزنی کې نامنه یو د دې ولایت په کابو ټولو اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي او انکشافي پروژو باندې منفي اثر غورځولی دی. اطلاعات و کلتور وزارت د 19 پیړۍ د ملي مبارز او عالم ملا مشکی عالم یاد غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې چې جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي، د علما او شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف او د هیواد ځینو نورو مشهورو عالمانو او محققانو برخه اخیستې وه، د ملا مشکی عالم په ژوند، هڅو او ټولنې ته په کړیو خدمتونو رڼا واچول شوه. چک جمهوریت افغانستان ته د لرغونو آثارو د پلټنې لپاره 15 میلیونه چکی کراونه ورکوي. د تاند ویب پاڼې له ریپورت سره سم چک جمهوریت په افغانستان کې د لرغونو آثارو د لټون او خوندي کولو لپاره د 15 میلیونه کراونو مرسته تصویب کړه. د چک جمهوریت دا مرسته به د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې څانګې ته ورکړی شي چې د لوګر په عینک کان کې د لرغونو آثارو په موندلو او راایستلو کې ولګوي. د لوګر د عینکو د مسو کان په ساحه کې لرغوني آثار په لومړي ځل په 1980 کلونو کې کشف شول. او وروستی خبر دا چې په سمنګان ولایت کې د آزادو خبریالانو ټولنه جوړه شوه. د شمال زون د خبریالانو د ټولنیز انجمن مشر ګلابشا بهادر باختر آژانس ته ویلي دي چې دا په سمنګان ولایت کې لومړنۍ ټولنه ده چې د خبریالانو د چارو د سمون او انسجام لپاره جوړیږي. د سمنګان ولایت د آزادو خبریالانو د ټولنې لپاره په انتخاباتو کې محمد برات نظری د رئیس، فرشته فروتن د مرستیال او حیات الله برمک د انسجام د مسؤول په حیث ټاکل شوي دي.
د پکتیانا مجلې لومړۍ ګڼه د لوی کچې په 46 مخونو کې لچا پر راووته. د اجتماعي او کلتوري موضوعاتو د دې مجلې امتیاز د توتاخیلو ځوانانو له ټولنیزې شورا سره دی او مسؤول مدیر ډاکټر محمد انیف حیران دی. شغلی حیران که څه هم د طبابت په کاروبار بوخت دی، خو په تیرو اتو کلونو کې یې اته عنوانه لیکلي او ژباړلي کتابونه خپاره شوي دي. له ښاغلي حیران سره مو د ده د ژباړو او آثارو په باره کې هم خبرې کړې دي. ډاکټر حنیف حیران د پکتیانا مجلې په باره کې وایي:
پکتیانا مجله چې له پکتیا څخه خپریږي، د پکتیا د یو شمېر ځوانانو په زیار او هڅو سره لومړۍ ګڼه چاپ سوله. دا چې د دې موخه څه وه، څه پاره چاپ سوله؟ هلته د توتاخیلو ځوانانو مختل چې د خپل ټولنې یا د شورا د پیژندګلوي او د تذکرې لپاره یوه خپرونه ولري، هغه وه چې د پکتیانا په نوم مجله چاپ کړله. پکتیانه مجله د دوی د کارونو هنداره ده، غواړي چې همدا محلنۍ مجله همداسې پر مخ بوزي.
شغله حیران تاسو ویل چې پکتیانه مجله د دوی د کارونو هنداره ده، منظور دی دا و چې د دوی د کار یوه بیلګه ده، او که د منظور دا و چې د دوی دا کوم فعالیتونه چې کړي دي یا کوي دی غو رپورټونه پاکستان؟
او دا چې یو رپورټ شته پکې، کلنای راپورټ شته پکې، په دې لومړی مخ باندې چې د شورا گزارش ورته لیکلې ده، په دې کلنی راپور کې دوی هغه څه چې په تیر کال کې کړی دي، دوی هغه راپور په انځوریز ډول باندې راخیستی ده.
شغله حیران ولایتي مجلو باندې کله کله یوه نیوکه کېږي، وایي مجله دی و ولایت په نوم خو هغه د ولایت په برخه کې مطالب پکې نه وي. البته په دې کې د ګردیز د تاریخچې په حیسه کې، تاریخ په حیسه کې، او یا خپله د پکتیا د کلمې په ارتباط باندې ما خو یو دوه مقالې پکې وکتلې. دا خو د تاریخ خبرې وې، دا خو د تیرو زمانو خبرې دي، د دې سیمې د اوسنو مشکلاتو په حیسه کې، د اوسنو پرمختګونو په حیسه کې هم مطالب خپره کړي دي یا عینت لري؟
په ټوله کې موږ غواړو چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو د ټولو ځوانانو د ټولو د خلکو د ستونزو نمایندګي مکړی وي.
ډاکټر صاحب حیران، اخو به کوي پاینده کې په دې غنه کې تاسو دي اوسنو مشکلاتو په باره کې او اوسنو پرمختګونو یا مشکلاتو په باره کې مطالب لري؟
په دې گزارش کې هغه ستونزې چې وی یا هواری شوې دي یا اوس هم شته، هغه په دې کلنی گزارش کې یا کلنی راپور کې راخستل شوې دي چې کوم کارونه هلته شوې دي د ځوانانو لخوا، نه څه کړي دي، دغه یو انځوریز راپور په تفصیلي ډول پکې خپور شوی ده.
شغله حیران، د مجلو پیسې کې وبل خبره هم کیږي، او د ټولو چاپي رسنیو پیسې کې چې چاپېدل سته، خو توزیع معمولا مستحق کسانو ته نه وي. مثلا زکوونکي دي، محصلان دي، ځوانان دي، د کلي اوسیدونکي دي، هغه خلک ډېر اړتیا لري. څنګه تاسو دې مجلې دې ویش پیسې کوم کومه پالیسی لري؟
هو، موږ خونځوي ته د مجلې ورکړې دي. مثلا په هلته په پکتیا کې مو منځنوي او عالی لیسو ته 15 غنې ورکړې دي. هلته هغه په زیاتو لیسو کې کتابتونونه لري.
شغله حیران، تاسو خو د پکتیانا مجله هم اوس خبروي مسؤل مدیر یاست، خو تاسو نور لیکنې هم کړې دي، کتابونه هم خپاره شوي دي، تحقیقات هم کړې دي. په دې وروستو ورځو کې مو یو کتاب چاپ شوی دی، البته تاسو ژباړلی دی، تاسو ژباړن یاست، د ځوان او خوش اوسېدو هنر. د دې کتاب پیسې کې هم اوریدونکو ته اوسو وای
وړاندې ته دی چې زه دا کتاب چاپ کوم. تر دې وړاندې ما د اروایي خوښي او بدني ځواک په نوم باندې یو کتاب چاپ کړی و. هغه د یو لیکوال کتاب و چې ډاکټر شبیر حسین نومېده، او په دې
اردو
نه مې ترجمه کړی و. دا کتاب چې ما له انګلیسي او اردو ځینې راژباړلې ده، دا د بېلابېلو لیکوالو ده، په دې کې بېلابېلې مقالې ما راخیستې دي. هغه کتاب چې و خلکو خوښ که په زړه پورې و، ما غوښتل چې په همدې مسایلو باندې داسې مقالې راټولې کم او چاپې کم چې د هغې کتاب دوام یو بولو. په دې کې هم کتاب کې هم د ځوانانو لکه څنګه چې له نوم نه څرګندېږي، د ځوانه خوښ اوسېدو هنر، داسې مقالې راوړل شوي دي چې د ماشومتوب نه ونیسه تر تېر عمر پورې هغه مسلې، هغه ستونزې چې موږ یو زموږ د ټولنې یو کوچنی ماشوم د روزنو پالنو زده کړو په برخه کې لري، بیا چې هغه ځوانیږي د 15 کلنۍ په وخت کې، د بلوغ په وخت کې لري، بیا تر هغه وروسته چې هغه کسان چې جنسي بېلاریتوب ته مخه کوي، د جنسي بېلاریتوب نه د مخنیوي په لارې چارې، او همداسې د زده کړو په برخه کې، همداسې د نشه یي توکو څخه د مخنیوي په خاطر باندې، همداسې په بېلابېلو برخو کې لیکنې لري.
ډاکټر صاحب حیران، د تاسو البته وته کتابونه په مجموع کې چاپ شوي دي، هم لیکلي دي. یوه بل لیکنه وای تاسو د کګنو پیسې کې و دي، کګنی وانګیرنی په نامه، او په هغه کې هم دغه د فولکلور پیسې کې تحقیقات کړی وو. څنګه په هغه وخت کې دا وعده کړې وه، لا ساده رادیو سره مرکه کړې وه، کدي په یادې څو کاله پخوا، شپږ اووه کاله پخوا، چې دې لړۍ ته به تاسو ادامه ورکوئ، نو څنګه ادامه دې ورکړه؟
هو، د کګنی وانګیرنې په نوم د کتاب دویم ټوک هم چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې هغه شعرونه او لنډۍ راوړل شوي دي د معاصرو او کلاسیکو شاعرانو چې په هغه کې خپل انګیرنې وي، مثال په ډول زلفی میتاو کړی کاږي نشوي د مسافر لالی په سر وېریدم. اوس دا معشوکا یا د مېرمنې غواړي خبره شوې ده چې خاوند یا د لاله را روان ده، دا غواړي چې ځان جوړ کړي، ویښته جوړ کړي، ویښته ګمنځوي، هغه ویښته نه ګمنځيږي، چې ځای څنګه غواړي هماغسې نه جوړېږي. نو دا دلته شروط ته فکر ورکېږي چې خدای مکه په دې مسافر ته کومه لاره کې کومه پیښه نه وي سوې، دا څنګه مې ویښته نه اوړي.
یعنې داسې انګېرنه شته په ولس کې؟
داسې شته، دا انګېرنه خپله ولس کې شته او په دې ټپه کې راخیستل شوې ده. یا یوه بله ټپه چې نن مې د لاس به هوش رنګېږي، زما شیرین لالی په لار دی را بشینه. نو دا په دې معنی ورکوي چې د کومې نجلۍ یا کومې مېرمنې لاس به هو یو دم شرنګ وکړي، نو هغه داسې فکر تر کوي چې لکه خدا په هغه وخت کې کېدل، اوس خو ټلیفونونه دي، اوس خو انټرنیټ ته مخکې له مخکې خبر وي. پخوا چې نه د دې معلومات نه کېده چې پلانکی را روان ده یا راځي، نو دوی به له دې انګېرنو نه اندازه اخیستله چې پلانکی مسافر را روان ده یا راځي. نو په همداسې په د معاصرو کلاسیکو شعرونو کې هم داسې انګېر، لکه موږ تاسو چې اور پاس په بالۍ راته کارغې کړي اوازونه چې آشنا راځي او مسافر بیا راځي د بل وطنه.
په سر مې تور کاغۍ ګرځي، شچانان شپې ورځې نژدې دي
رابشینه. داسې هم کېږي چې موږ وایو چې سترګه مې رپیږي، خدای دې خیر کړي لکه چې څوک را روان ده. په بېلابېلو ټولنو کې په دې نور انګېرنو کې هم داسې ده، لکه د کارغۍ اواز چې ده، څوک دی یا د یو چا د راتګ په معنا باندې ورکوي، او یو څوک د یو ښه بد زیری په معنا باندې ورکوي، چې وایي چې کېدی شي یوه ښه یا بده پېښه به کېږي. نو بیا ورته وایي چې کارغۍ کارغۍ د ښو زیری، که د بدو زیری وي خوله دې ماته شه. نو دغه انګېرنې ما په همداسې له بېلابېلو قومونو ځینې راټولې کړي دي، چې هغه کې په یو قام کې یو ډول معنا کوي، په بل کې بل همدغه د
سترګودغه
شي پیدا کړي. په دې کې البته داسې بیتونه راوړل شوي دي لکه د پسرلي صاحب، لکه د خوشحال بابا، لکه د رحمان بابا، لکه د کاروان صاحب، د دوی داسې بیتونه ډېر مې راټول کړي دي چې هغه خپله په همدې بیت کې انګېرنه وي.
ډاکټر صاحب، حنیف حیران وروستۍ پوښتنه، ستاسو دغه وروستۍ ترجمه د ځوان او خوش اوسېدو هنر چې ډېر ښکلی هم چاپ شوی دی، دا د پښتو کاروان د ژباړې مرکز چاپ کړی دی، په دې باره کې مې یو څه ووایه.
پښتو کاروان د ژباړې مرکز هم د یو څو بااحساسه ځوانانو په زیار او هڅو باندې رامنځته شوی دی، چې مشر یې ډاکټر صاحب سردار خان خوستی دی، چې ډاکټر دی او شخصي کلینیک لري. هغه غوښتل چې په خپل شخصي لګښت او له ځینو پانګوالو څخه پیسې راواخلي او په دې برخه کې ځوانانو ته وړ کتابونه چاپ کړي. لومړي ځل یې زما د دې کتاب د ځوانو خوښ اوسېدو هنر تر دې پرته دوه کتابونه نور، د رنګونو رازونه عبدالحق ثاقب ژباړن دی، یو بل کتاب قرآن کې ارواپوهنه چې داد محمد ناوک ژباړلی ده. دا درې کتابونه دوی په لومړي ځل باندې چاپ کړل. مرکز یې په خوست کې ده. په دې کتابونو مخکتنه تر دې اختر څو ورځې وړاندې وشوله،
په خوست کې
وشوله. د دې هم د مخکتنه وشوله د کتابونو، او هم د دې پښتو کاروان ژباړې مرکز پرانیسته په رسمي ډول باندې هلته وشوله.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. په پښتو اوسني شعر کې ډېر لږ کسان د شاه سود په اندازه مشهور شوي او منل شوي دي. دای د نرم او غیر هیجاني انداز، پټ طنز، د ژوند او مرګ په څیر موضوعاتو ته نوې کتنې او مینې ته د فلسفي نظر په خاطر یو داسې سبک ته رسیدلی دی چې د پښتو نورو شاعرانو له سبکونو بیخي بیل ښکاري. زموږ همکار باز محمد عابد چې د اختر په شپو کې پېښور ته تللی و، له ښاغلي سعود څخه د ازادي راډیوي مجلې لپاره ځینې شعرونه راوړي دي. ښاغلي سعود خپل دوه نوي غزلونه راتلولي.
د غزل یو څو شعرونه دي. یو کس په سوري را سره و په لمبه کې نه و، یو کس په سیوري را سره و په لمبه کې نه و، چنار ستا په شان ته عقل مسایه کې نه و، ستا لیونۍ به شپې اخیستې وي که څنګه به وي، کلي کې نه و، کور کې نه و، په حجره کې نه و، اوښکو د زړه په وچکالۍ باندې غرض ونه کړو، اوښکو د زړه په وچکالۍ باندې غرض ونه کړو، باران په غولي ورېدلو په کوټه کې نه و، او ستا د نظر په خیانت باندې څوک نه پوهېدل، په مخ د نور وو مخامخ په آینه کې نه وو او تا ژوندانه ته زندګې ته حادثه ویله
تا ژوندانه ته
زندګې ته حادثه ویله او ستا شاعر د زندګې په حادثه کې نه وو او آخري شعر دی ورپسې لاړې لیونې شوې سپېلنې شولې ته سعود خوار شي هغه کس دې په کیسه کې نه وو
ډېر ښه سعود صاحب
دا غزل یو څو نور شعرونه دي یو شیبه هم د خندا څوک چاله نه ورکوي دلته تیاره ده او رڼا څوک چاله نه ورکوي دلته لیوانو نه بدتر بنی آدمان اوسیږي دلته دلاسو کې مولا څوک چاله نه ورکوي ته یې چې بیا غواړې نو وایې خله خو زړه به نه وي زړه خو یو ځل ورکوي بیا څوک چاله نه ورکوي او مینه کې بده ده چې سر دې سلامت پاتې شي
مینه کې بده ده
چې سر دې سلامت پاتې شي تر دا رقم دې سزا څوک چاله نه ورکوي او په زړه کې وایم چې ته راسره ټوکې کوي داسې فریب خو په رښتیا څوک چاله نه ورکوي په زړه کې وایم چې ته راسره ټوکې کوي داسې فریب خو په رښتیا څوک چاله نه ورکوي او آخري شعر دی بازه ما وې مسکا دې را لراکړه وې سعود ګله خپل سلور کنج دنیا څوک چاله نه ورکوي
ډېر خوند یې وکړ
ډېره مننه
ژباړن او ژورنالیست عاشق الله یعقوب تازه د نړۍ یو ډیر عجیب کتاب ترجمه کړی دی د چینی جنرال او ستراتیژیست سنزو د جنگ هنر کتاب په پښتو اړولی دی دغه کتاب چې د جنگ او بری لرغونی رازونه پکې خوندي دي په پیړیو پیړیو په چین کې پټ ساتل کېده او یوازې د چین له امپراتورانو سره به و خو وروسته چې نورو ته هم ورسید نړیوال شهرت یې وموند او تر ننه پورې نه یوازې په پوځي پوهنځیو بلکې د تجارت او تبلیغاتو د زده کړې په مرکزونو کې هم لوستل کیږي د جنگ هنر پښتو متن چې تازه ترجمه شوی لا چاپ شوی نه دی عاشق الله یعقوب د دغه کلاسیک اثر په باره کې وایي
د جګړې هنر د سنتزو اثر ده دا سړی پوځي جنرال و د خپلو تجربو له مخې د جګړې هنر په نوم باندې دا کتاب کښلی ده دغه کتاب چې په لرغوني زمانه کې لیکل شوی یعنی له میلاد نه درې پیړۍ مخکې په دیارلسو څپرکو کې لیکل شوی ځینې کسان داسې وایي چې دا په ستراتیژۍ کې ښایي لومړنی اثر وي ځینې وتلي ستراتیژیستان د دغه کتاب تر اغیز لاندې و په خپله ناپلیون د دغه کتاب تر اغیز لاندې و د خپله ویلي دي دغه راز مشهور وتلی امریکایي جنرال مکارتر هم د دغه کتاب تر اغیز لاندې و د دین بن پو وتلی جنرال نیګوین وانجاپ
د ویتنام
هغه هم ویلي دي چې په ما باندې هم دغه کتاب اغیزه کړې خپله ماو هم د دې کتاب یادونه کړې او ځان د دې کتاب نه اغیزمن ګڼي او په خوا پوځي اکاډمۍ ته بسې چا ازموینه ورکوله نو د دغه کتاب نه به ازموینه ترې اخیستله
ښاغلی یعقوب دا کتاب تاسې وایست چې د جنگ د ستراتیژي په حیثه کې د دنیا لومړی کتاب ګڼل کیږي او په کلاسیک دنیا کې ډېر زیات شهرت هم لري اوسني خلک هم لولي دا خو یو ډېر عظیم مقام دی چې یو کتاب لرلی شي جنگ هنر کتاب څنګه په کومو موضوعاتو خبرې کوي یا په کومو بابونو ویشل شوی دی
بله کتاب اصلا دیارلس څپرکې لري په دې کې بېلابېل دغه دی برخې دي د جوړښت د یو پوځ نه رانیولې دغه تشکیلات ورته دا پکې شته په خپل د جګړې د ډګر تکتیکونه دا پکې شته په خپل د ماناور چې وای چې ماناور مثلا دې ته ویل کېږي چې د یاس یا د ناهیلۍ حالت په هیله منتیا بدلول، د یو کمزوري حالت نه یو برتر حالت ته ځان رسول، د خپل ځواک رسول د ماناور وای. نو د ماناور په اړه پکې دغه سوي دی، د وور اوسنۍ پوځ یو ذهني پوځونه چې لري لکه د توپچی یا د هوایی یا درانه بمونه چې دغه دی، هغه وخت سره لدی چې دغه تاثیر ډېر کمزوری و. د منجنیق په نوم باندې به یو شی درلوده، په هغه باندې به بیا اور و دغه اور غورځول مقابل لوري ته یا بارود پرې جوړ کړي، هغه مغه ابتدایي خو ارزښت یې دومره درلوده لکه د اوس چې لري. د دې په ارزښت په اړه دغه اثر د نړیوالو اړیکو په اړه هم ډېرې ګټورې لارښوونې لري. که نن موږ دغه اثر ته ګورو، دغه نننۍ وضعیت هم په دې کې را تشریح شوی ده.
یعنی په پوځي ستراتیژي سربېره قسم سیاسي ستراتیژي هم بیانوي.
پوځي ستراتیژي سره سیاسي ستراتیژي هم غږی کړی ده. دلته وایي چې کچېری تاسو غواړئ خپل حریف کمزورې کړئ، دی د پیاوړو او غښتلو متحدینو نه بې برخې کړئ. که غواړئ چې برای ترلاسه کړئ، قوي او پیاوړي متحدین باید ولرئ. که وکتل شي همدا اوس چې دلته هڅه کېږي، ځینې کړي داسې هڅه کوي چې افغانستان باید په راتلونکي کې پیاوړي ملاتړي ونه لري.
د دې کتاب لیکوال سون زو چې دا کتاب 2300 کاله پخوا لیکه، نو په هغه وخت کې خو به ماخذونه هم نه وو، دغه علم هم داسې مداون نه وو. دی څنګه د پخپلو تجربو تکیه کوي، په مشاهدو تکیه کوي، د دې دغه منابع او ماخص څه شی دي؟
د دې تر ډیره منابع د خپل شخصي تجربې دي، د یو جنرال په صفت خپل تجربې دي، او بل طرفه د هغه خپل معاصرینو تجربې هم دراټولې کړي دي. مثلا د یو ډیر جالب خبره دا کوي چې وای کله چې قوي یې ځواکمن یې، نو دښمن ته به دا سیخي چې کمزور یې. کله چې کمزور یې، نو دښمن ته به دا سیخي چې زه پیاوړی. کله چې لری یې، دښمن ته به ښیي چې زه نږدې یم. کله چې نږدې یې، هغه ته به داسې ښیي چې زه لری یم. بیا د مثال راوړي چې مثلا پلانی داسې وویل، پلانی ته داسې وویل چې زه لری یم، زموږ ځواکونه داسې ورته وښودله، لیک یې ور ولېږه، یا دا د دې ټولې غوښتنې ومنلې. مثلا یو غوښتنه یې ورته کړې وه چې تاسې مونږ ته یو څو آسونه راکوي. پلانی ته لیک ولېږه، نو وایي دا سلاکارانو ویلې چې ضرور نه ده چې مونږ دغه وتلي آسونه چې د ښه جنس نه به وو دا دوی ته ورکوي، دوی ویل نه څه فرق کوي ور به یې کړو. کله چې بیا وویلې چې یو نجلۍ مونږ ته راکوي، دوی ویل ښه ده صحیح ده در به یې کړو، مخالفت ورسره وسو چې دا مو ورکوي. کله چې بیا وویلې چې تاسو مونږ ته یو څه مځکه راکوي، وای په دغه وخت کې ځینې کسان ویلی چې ور به یې کوي، د هغه ټولو سر پریک او چمتووالی له پخوانه لا درلوده، هغو باندې حمله وکړه. له هغو داسې فکر وکړه چې کله مو چې آسونه تر وغوښتله رایه کړه، کله مو چې جلۍ تر وغوښتله رایه کړله، نو دا سړی کمزوری ده. خو دغه مخکې چمتووالی نیولی ویل، ناڅاپي په دوی باندې حمله وکړه، له ټولو طایفه قبیله یې له منځه یووړله. یعنی د بل چا له خولې نه روایت کړی، دغه خپل هغه پې تشریح کړی ده، مسئله تشریح کړی. د دې لپاره شاید په دې کې به د دوه هدف وو. یو دا ده چې اکثرا خلک کله چې یو موضوع د روایت او د قصې په بڼه درته وړاندې کوي، دا د زه د په ذهن کې ښکېني، او یا به هم همدغسې یو څه تیر شوي وو. مثلا دا سړی د استخباراتو د ارزښت په اړه ډېر ټینګار کوي، د وایي چې هېڅکله هم سیمې ته د سیمې له بلدو خلکو نه ځواکونه مه لېږئ.
ښاغلی یعقوب، د دې کتاب په کلاسیک اهمیت کې خو هېڅ شک نشته، خو په هر حال خلکو ته د جنګونو چلونه ور زده کوي، او افغاني ټولنه خو اوس جنګونو ډېره ځپلې ده، تشدد هم پکې زیات دی. له دې نظره څه ورته ګوري چې دا کتاب به په لوستونکو باندې څه اثر وکړي؟
ګوره، هر کتاب ځانګړي مینهوال او لوستونکي لري. لا هم افغانی ټولنه شاید ډیر موده نور هم د پوز روزلو ته اړتیا ولري، د پوز ساتلو ته اړتیا ولري، د لیو اړخه دا ضرور ده. لبل اړخه د دې ارزښت په دې کې هم ده چې دا یوازې د پوزیانو لپاره نه، هر هغه څوک چې په ټولنیز ژوند کې لبل سره د سیالۍ تابع لري، مثلا د سوداګرو لپاره، سوداګر چې یو بل سره سیالي کوي په سوداګریز ډګر کې، د هغو لپاره هم ځانګړې لارښوونې لري. ان ښایي د رسنیو لپاره هم چې یو بل سره د سیالۍ په ډګر کې دي، د هغو لپاره ګټور ده. مثلا د سیاستوالو لپاره ډېر ګټور ده. دا ډېرې په زړه پورې خبرې خو پکې دا هم راغلي دي چې تل حریف یا دښمن هڅه کوي چې د حکومت د چارواکو او د رعیت ترمنځ یو واټن اضافه
کړي. یعنی رقیب دولت کوشش کوي،
رقیب دولت کوشش کوي چې ملت په حکومت بې باور کړي، وزیران په صدر اعظم بې باور کړي او صدر اعظم په وزیرانو باندې بې باور کړي، یا مثلا قمندان په عسکرو بې باور کړي، عسکر په قمندان بے باور کی. دا ویل هنر نه ده د جګړې چې ته ډیری وینې توې کا او ته یو خار ونیس، نه خار به جګړې ونیسه، معنا دا چې داسې زمينه مساعده کا دومره دا روحیه د مقابل لوري کمزورې کا چې هغه کې د مقابل لوري عسکر پرته لدې چې تاسو سره جنگو کې جګړو کې باید تسلیم سي. د رواني جنگ ارزښت پکې ډیر ټینګار په سوې ده.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. اوس د دو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې وشمه رشیدی لولي.
کرخی په تختې باندې دوی موازی کرخی استل شوی وي. دا یوی بلی ته وویل، مون کولای شو ډیر خوږ ژوند ولرو؟ د دویمې زړه پټو پونو شو. وی ویل، هو تر ټولو خوږ ژوند. دغه وخت خون کې وویل، دوی موازی کرخی هیڅ وخت یو بل ته نه رسیږي. شاگردانو په لوړ اواز د استاد خبره پسې تکراروله، دوی موازی کرخی هیڅ وخت یو بل ته نه رسیږي. یو ملنګ چې د خونځي د څنګ په کوڅه کې تیریده او د زده کوونکو آواز یې اوریده، وویل خو هغه وخت یو بل ته رسیږي چې لږ تر لږه دا یوه ځان مات کړي. د ژوند هنر به هغه یخنی و. په هوا کې ډیر مرغان او په ځمکه ګڼ خزندگان د یخنی له لاسه مړه شول. ځکه چې د مرګ خطر نږدې ولید، سره نږدې شول چې د یو بل د بدن په تودوخه یو څه تود شي، خو په لنډ وخت کې پښیمانه شول ځکه د ځانونو اغزیو یا یو بل په تکلیفول او ناکرارول. مګر د یخنی زور یو ځل بیا مجبور کړل چې د یو بل اغزی وسغمي او د خورا سخت یخنی له موسمه ژوندی راووزي. کمال دا نه دی چې په بی عیبو کسانو پسې وګرځو، کمال دا دی چې له عیبجنو کسانو سره د گزارې کولو په چل پوشو.
شاید هیڅ بل مفکر د علم او فلسفې په تاریخ باندې د ارسطو په اندازې اثر نه بشیندلای. استاد نجیب منلای د ارسطو د اغیز او د غرس د د آثار په اړه کې معلومات راکړي.
د ارسطو لسا لومړی میلاد مخکې پیړۍ پورې دوام کوي، یعنی تقریبا شاوخوا 300 کاله دوام کوي. او کله چې قدرت روم ته انتقالیږي، نو د ارسطو لاسته راوړنې او د ارسطو علوم هم ورسره په همدې ځای کې پټه په دریږي او نور ورته څوک توجه نه کوي. د وخت په تیریدو او کله چې مسیحي مذهب په روم کې قائمیږي، یو وخت کې د دې ضرورت پیدا کیږي چې د روم او د یونان ترمنځ دغه فرهنګي او روشنفکري مقابله چې موجوده ده، د دې ترمنځ یو ډول سوله راشي. او شاوخوا 15مه میلادي پیړۍ کې د روم مشران کوشش کوي چې د ارسطو اثر ته بیرته لاسرسی پیدا کی.
او دا هغه زمانه ده چې روم مسیحیت د خپل رسمي دین پیس منلای دی. په 15مه میلادي پیړۍ
کې روم مسیحیت په خپل رسمي ایدیولوژي په شکل باندې منلای دی او دوی کوشش کوي چې اوس د فلسفې په برخه کې هم دغه مسایل راواخلي. او بل اخر د ارسطو فلسفه چې بدلون نه مانی، هر څه په یو ډول لاول نه پیدا شوی شکل باندې مانی، نو دا د مسیحیت لپاره ډیره مناسبه نظریه ده او مسیحیت په دې باندې ډیره زیات تکیه کوي.
او استاد منلای دی ارسطو قیاسی منطق هم د مسیحیت د مفکرانو لپاره پکاره دی.
ورته خو بیا هم هغه څه چې
غربیان د ارسطو د منطق نه او د ارسطو د علوم نه خلی په محدوده برخه کې دي، او د ارسطو پوها هغه وخت نړۍ ته په واقعي ډول معرفي کیږي چې مسلمانان دې مسایل ته توجه کوي او په دې باندې فکر کوي. دوه ستر مفکرین چې زموږ د سیمې پورې تړلې دي، زموږ د هیواد پورې تړلې دي، فارابي او ابن سینا، هغه کسان دي چې په قد کې د ارسطو ځینې ګونګ مسایل یې روښانه کړي دي. او دغه آثار چې په اسلامي نړۍ کې په اتمه نهمه او لسمه پیړۍ کې ژباړل شوي، تفسیر شوي دي، دا بیرته غرب ته ځي او د غرب د نوي فکر په جوړولو کې ډیر زیات نقش لري.
استاد مننه، فارابي ته په اسلامي دنیا کې معلم ثانی وایي. معلم اول خو ارسطو دی، معلم ثانی وو. او دغه مسلمان فلسفان لوی سره چې په کومو څانګو ویشل کیږي، یوه اصلي څانګه پکې همدادي مشایونو څانګه ده. او ارسطو به یو عادت درلود چې کله به درس ورکاو نو داسې ګرځېدو به، او دا د مشایون کلمه هم لدې راخیستل شوې ده. نو مطلب دا دی چې ارسطو په اسلامی دنیا کې په اسلامی فلسفه باندې هم شاید تر بل هر مفکر ډیر اثر کړی دی.
تر بل هر مفکر په ډیر اثر کړی دی، او د اسلامی پوهان د پر هم د نظریات تر ډیره د منل وړ ولر خود نظریات وو. د افلاک په باره کې د نظریات دا هم د دې خلکو د پاره مهمه دي. لبل لوري
د بشید دی ارسطو دغه د افلاکو پیسې کې خبرې یا د نجوم پیسې کې خبرې تر دې راه ده پوری په اسلامي دنیا کې منل سی وي. البته په اسلامي دنیا کې هم دغه خبره خو ارسطو کوي چې ځکه د شمسي نظام مرکز ده.
دا خبره ارسطو کوي، او مهمه خبره په دې کې دا ده چې د افلاکو تیوري د خلقت د نظریه سره یو ځای کیږي. په دې معنا چې د ارسطو منطق دا وای چې د یو واحد نه یوازې یو واحد پیدا کیدلی شي. نو عقل، لومړی عقل چې هغه متعال عقل دی، هغه خدای دی، خدای یوازې یو موجود پیدا کولی شي. ځکه که د یو موجود نه زیات پیدا کی، دا په دې معنا ده چې خدای د یو نه زیات جهات لري. په داسې حال کې چې خدای په هر څه کې واحد دی، نو په جهاتو کې هم واحد دی. داسې نه شوالی چې دا د خدای خلاص دی او دا د خدای چپ لاس دی، د خدای بره زیاد دی، د خدای ښکته زیاد دی، دا خبره نشو کولی. خدای په جهت نه لري. نو د یو واحد ذات نه یو واحد ذات رامنځته کیږي. دغه واحد ذات عقل اول دی. عقل اول یا صادر اول اوس دوه جهت لري. یو دا چې د واحد نه را پیدا شوی دی، د واجب نه را پیدا شوی واجب دی. بل دا چې پیدا شوی دی مخکې نه و نو ممکن دی. د وجوب نه دا نتیجه راځي چې د یو عقل پیدا کولی شي. د امکان نه دا نتیجه راځي چې د یو جرم یا کتله یا یو بل شی یو عارضي شی پیدا کولی شي. نو د عقل ثانی او فلک اول پیدا کوي. بیا عقل ثانی د دې په خاطر چې د واجب نه پیدا شوی دی، یو واجب پیدا کولی شي او یو عارض پیدا کولی شي یا یو ممکن پیدا کولی شي، چې هغه عقل ثالث او دویم فلک دی. په همدې ترتیب دوی راځي تر نهم فلک پورې چې لسم عقل دی، او دې ته عقول عشره وایي. نو دا د خلقت د موضوع سره او چې څنګه الله تعالی د یو واجب ذات په حیث باندې د کثیره دنیا رامنځته کړې ده، د دې د توضیح په خاطر باندې هم د دوی لپاره د دوی د فکرونو سره همغږي نظریه ده، او د دې په خاطر دا ډېره پاسانه منل کیږي.
او استاد منلی ارسطو وایي چې فرزن مر په پلانی فلک کې دی، یا پلانی ستوری په پلانی فلک کې دی. اوس خو ساینس خو وایي چې فضا ده بې سره بې بره، لیکن دغه د فلکونو نظریه چې ده زموږ په پخوانی ادب کې په پخوانو نجومي نظریو کې ډېره عامه ده. نو دا هم ارسطویي هغه دی، اصل
ارسطویي اصل دی، او تر ډېره پورې پاتې و. حتی تر پنځلسمې پېړۍ پورې په اروپا کې دا هم د یو منل شوي اصل په حیث باندې تدریس کېدله، او بالاخره هغه انقلاب چې د ګالیلی او د کوپرنیک او د دې کسانو لخوا وشو، او اسمان ته په یو بل نظر وکتل، دنیا ته په یو بل نظر وکتل، او بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې ځمکه په مرکز کې نه ده، بلکې د یوې ګلکسي یا د یوې د یو کهکشان په یو څنډه کې یو وړوکې کره ده. تر دغه وخته پورې دا نظریات غالب نظریات وو. وروسته له دې چې مسلمانو مفکرینو د ارسطو په نظریات باندې کار وکړ، هغه یې توضیح کړل، تفصیل کړل، دا نظریات بیرته لاړل اروپا ته، او دلته عیسوي کلیسا مسیحی کلیسا وکړی شول چې همدغه نظریات بیرته خپل کی او د همدې په اساس باندې خپل سیاسي مذهبي فکری دکترین جوړ کی چې بیا وروسته همدغه دکترین د دې معنی شو چې د ډېرو پرمختګونو مخه ونیسي. یعنی ارسطو هر څه جامد وچ په یو شکل وګڼل او په دې کې د بدلون امکان یې رد کړ. نو چې د بدلون امکان رد شو هغه څه چې کلیسا ویل هماغه واقعیت و، د هغې نه اخوا څه شی نه و. نو د ارسطو په اړه ویل کېږي چې هغه عالم چې د علم د پرمختګ دپاره یې ډېر څه کړي مګر تر هغې ډېر څه د علم د رکود دپاره کړي دي، ارسطو دی. د دې خبرې علت هم همدغه دی چې ارسطو داسې یو سیستم جوړ کړ چې موږ کولی شو په اسانه باندې خپل چاپیریال توضیح کړو، ځکه چې موږ ته یې وسایل په لاس راکړل، ارغنون یې په لاس راکړ چې موږ وکړی شو چې دنیا ته وګورو او دنیا تحلیل کړو، د تحلیل وسایل په لاس راکړل. مګر د دې تر څنګ یې موږ ته داسې چوکاټونه جوړ کړل چې د هغې نه وتل ناممکن وو او بالاخره هر علم په هماغه خپل چوکاټ کې پاتې شو او پرمختګ یې ونه کړ.
او استاد بنلی دا البته کیږي داسې چې کله یو ډیر لوی مفکر پیدا شي بیا تر ډیرو وختونو پورې خلک د غله جاذبې نشي وتلی. موږ ویلی سو چې ارسطو چې د علم په پرمختګ کوم منفي اثر کړی دی، دا هم په حقیقت کې د دله عظمت ځی شي،
د دله عظمت پیدا کیږي.
د دومره پخې خبرې وکړې چې په پیړیو پیړیو څوک نه پیدا کېدل چې د هغو د رد لپاره تلاش وکړي او جرأت یې وکړي.
جرأت یې وکړي. د ارسطو نه ډېر اثر پاتې دي. په دغو اثارو کې یو شمېر ورک دي چې شاوخوا د قرن نه داسې معلومیږي چې دېرش اثار به ورکي. نورې مهم اثار یې چې په بیلابیلو کټګوریو ویشل شوي دي، دا هم د ارسطو د مفکورې یو تطبیق دی. لومړی د منطق په برخه کې د ده ارغنون دی چې څو کتابونه دي او په هغې کې کټګوریاس په نامه باندې د ده یو کتاب دی، د انالوتیکوس یو او دوه په نامه باندې دی
چې دا البته هغه د عربي ترجمو نومونه دي.
عربي ترجمو نومونه دي. د طبقات په نامه باندې د ده یو کتاب دی او د سوفسطایانو پر ضد باندې چې د کوم مجادله کړې ده هغه کتاب دی. د طبي علوم په برخه کې د څو کتابونه لیکلي دي چې یو یې د طبیعت په باره کې دی، بل یې د روح په باره کې دی، بل یې د کون او فساد په باره کې دی. یعنی هغه څه چې د لسم عقل محصول دی او د نهم فلک نه لاندې دي، دا د کون او فساد دایره ده. په دې ځای کې شیان پیدا کیږي او له منځه ځي. هم یې پیدا کېدل د لسم عقل کار دی او هم له منځه تګ، او دا پیدا کېدل له منځه تګ د دې حلقې د دې دایرې د دې لسم فلک نه لاندې یا د فلک نه ښکته دنیا یو خاصه ده. او د دنیا په اړه چې آسمان او آسماني جسمونه پکې څرګند شوي دي، دا د طبي علوم کتابونه دي. په عملي علم کې د اخلاقیات په باره کې ډېر څه لیکلي دي، د سیاست په باره کې لیکلي دي او حتی د اتن د پاره یو اساسي قانون هم جوړ کړی و. د ادب په باره کې د کارونه تر ډېره حده پورې لا تر اوسه هم زمونږ د کار شیان دي چې د دوه کتابونه یو بوتیقه او بل ریتوریقه چې زمونږ په کتابونه په دې شکل باندې یاد شوي دي، دا د مهم اثر دي. د طبي علوم په باره کې د یو شمېر رسالې لیکلي دي چې په هغې کې مثلا د احساس په باره کې او د محسوس شیانو په باره کې رساله ده، د حافظې په باره کې او د یادو په باره کې رساله ده، د خوب او د ویښتیا په باره کې رساله ده، د خوبونو په باره کې یا د رویا په باره کې یوه رساله ده، په خوب کې د واقعیتونو ته لاسرسي په باره کې یوه رساله ده، د ځوانۍ او زړتوب په باره کې یوه رساله ده، د ژوند او مرګ په باره کې یوه رساله ده. ګڼ اثار د لیکلي دي چې په دې سلسله کې راځي. د حیواناتو تاریخ، د حیواناتو جوړښت، د حیواناتو بیلابیلې برخې، د حیواناتو تصنیف، د حیواناتو حرکتونه چې په شکل باندې حیوانات یو ځای نه بل ځای ته خوځیږي سره، د حیواناتو زیږنده، او دلته په دې ځای کې د یوې ډېرې مهمې پوښتنې ته جواب وایي چې تر اوسه پورې هم موږ دا پوښتنه کوو. هګۍ مخکې پیدا شوې که چرګه؟ ارسطو دې پوښتنې ته یو جواب لري، او دا د ارسطو د فلسفې د روښانولو لپاره ډېره مهمه خبره ده. ارسطو وایي چې یو کامل شی د کامل شي نه زیږي. نو زمونږ عیني تجربه دا ده چې یو څوک ماشوم وي، بیا لږ لوی شي، غټکی شي، بیا د یو بالغ انسان په حیث باندې
رالوی شي،
او بالاخره هغه بل ماشوم وزیږي. نو پاقت کې کومه دا سلسله وګورو، انسان د ماشوم نه را پیدا شوی دی، مګر واقعیت داسې نه دی، ځکه چې ماشوم د انسان یو ناقص شکل دی، د ناقص نه کامل منځ ته نه راځي. نو په حقیقت کې د انسان نه انسان زیږي، او دا نور مراحل چې په منځ کې راځي دا د انسان د بالقوه موجودیت نه د بالفعل موجودیت هڅه ده. نو هغې د دې دپاره پیدا شوې ده چې چرګه ترنه پیدا شي، چرګه د دې دپاره نه ده پیدا شوې چې هغې ترنه پیدا شي. نو کله چې موږ وایو چرګه اول پیدا شوې که هغې اول پیدا شوې، اول چرګه پیدا شوې، اول د چرګې مفکوره پیدا شوې، د چرګې نظریه پیدا شوې ده چې دغه چرګه باید په دغه شکل وي. د چرګې په موجودیت کې دا یو ضرورت دی چې د خپل تکاثر د هغې د لارې وکړي. نو لومړی چرګه ده، هغې د چرګې بالقوه حالت دی چې په بالفعل حالت باندې بدلیږي. نو ارسطو دې مسئلې ته په دغه شکل باندې جواب وایي چې تولد او تناسل یا د نوي نسل رامنځته کیدل، په دې کې مهمه خبره هغه کامل موجود باید په نظر کې ونیول شي، او د پرمختګ لارې چې د کامل موجود ته رسیدو یو وسیله ده چې همدغه وسیله بیا وروسته د علم د پرمختګ لپاره خنډ کیږي هم، ځکه چې که چیرته د کامل موجود نه ناقص موجود پیدا کیږي نو هیڅ شی نشي کولی چې تکامل وکړي او یو پورته شکل ته ورسیږي. او کله چې د ارسطو نظریات د طبیعت په برخه کې مثلا په ولسمه او اتلسمه پیړۍ کې تر پوښتنې لاندې راغلل او د تکامل نظریه رامنځته شوله، دلته علم یو بل خیز واهه.
استاد منلی افلاطون به ویل چې حقیقت په موصلو کې دی، حقیقت چې دی دغه مادي دنیا نه ده، بلکه دا مادی دنیا، دغه محسوسه دنیا، دغه دنیا چې موږ وینو دا جزئیات دی، او دا عکسونه دی، او دا تصویرونه دی، او دا سیوری دی، او د دوی شاته چې کوم ایډیا ده هغه حقیقت دی. مثلا احمد یو انسان دی، محمود یو انسان دی، سلیم یو انسان دی، دا جزئیات دی، دا لوی حقایق نه دی، خو د دوی له مجموعې نه د انسان مفهوم زیږي. دغه د انسان مفهوم حقیقت دی، احمد مری، محمود مری، سلیم مری، خو هغه د انسان مفهوم پاتې کیږي، هغه ثابت دی. نو بنان لوی حقیقت هم د انسان مفهوم دی، نه احمد و محمود. او په دې شکل یو ایدیالیستي نظریه وړاندې کړه. آیا ویلی سو چې په فلسفه باندې او خصوصا په علم باندې او په ساينس باندې د ارسطو یو لوی احسان دا دی چې دی بیرته دغو جزئیاتو ته اهمیت ورکوي د افلاطون په مقابل کې؟ دی وایي نه، محمود مطالعه کوي، احمد مطالعه کوي، سلیم مطالعه کوي، او حقیقت همدغلته دی، په دوی کې دی، او دغه شی بیا ساینس او تجربې ته لاره خلاصه بله. دغسې یو څه ویلی سو؟
دا خبره بالکل کولی شو. دا د ارسطو د تعلیم او د نظر تر ټولو ښه خلاصه ګڼلی شو.
استاد منلی مثلا د نجوم پیسه کې د نظریات څوک نه مني اوس، خو دی په هغه زمانه کې اوسېدو چې د اسمان د لیدلو لپاره وسایل نه وو، دوربینونه نه وو، تلسکوپونه نه وو، ده خو به بس شاید یو خطکش به درلودو، یو پرکارو داسې یو شی به لرل، نور شی نه لرل. د دغو وسایلو نشتوالی ته چې سړی وګوري بیا هم سړی د ارسطو په عظمت باندې بیا هم اعتراف کولی سي چې په نو وسایلو کې د مشاهدې لپاره په ډیرو لږو امکاناتو کې دې سړي بیا هم هغه خبرې وکړي چې تر اوسه پورې د بشر پوهه او د بشر فکر ترې متاثره دی.
خبرې وکړي، مګر د دغه سیستم چې وچ سیستم و او نویوالی نه مانه، د هغه وخت علم یو څه په شا هم وتنباوه. د ده نه مخکې پوهانو د افلاکو په باره کې، د دنیا په باره کې ځینې نظریات درلودل. د اتم نظریه د ده نه مخکې پیدا شوې ده، مګر دی هغه شان یو دم هیرایی یو وقت توجه نکی. حتی د ده خپل کتابتون چې د ټول دنیا کتابونه پکې دی او په زمین کې یو طبیعي موزیم هم لري، د دغه موزیم نه هم استفاده نکی چې واقعیتون د واقعیت په سترګه وګوري. یعنی هغه خپل اصل هم نه تطبیقی، چې واری یو لاره جوړه کړه هغه لاره باندې ځي. بل مشکل دا دی چې ډیر واقعیتونه چې د ده نه مخکې کشف شوي وو، د ځمکې کرویت مخکې ثابت وو، د رد کړه. یا مثلا د اندازې وسایل که موږ هم مستقیم وسایل نه وو، مګر د علم په واسطه، د هندسې په واسطه باندې ډېر شیان د ده نه مخکې اندازه شوي وو، هغه د رد کړل. د ده نه وروسته هم کله چې د اسکندری د کتابتون مشر ارسطوتن د ځمکې محیط اندازه کوي، د هماغه وخت په وسایل اندازه کوي، او د اسوان نه تر اسکندریه پورې فاصله چې څو سوه کیلومتره ده. د ګاډۍ د عربو پورې یو لرګی تړي او هر وار چې ګاډۍ یو څرخ وهي دا لرګی یو ټک کوي. د دغه ټک په وسیله باندې د فاصله د اسوان او د اسکندریه ترمنځ اندازه کړه او د هغې نه یې د ځمکې د محیط په باره کې داسې نظر راوویسته چې د اوسنۍ اندازې سره فقط 300 کیلومتره فرق لري. یعنی د هغې وخت د څېړنې د وسایلو په مرسته باندې هم ډېر څه کېدلی شول. مګر ارسطو ځان ته داسې چوکاټونه جوړ کړل، ځان ته یې داسې دیوالونه جوړ کړل او فکر ته یې داسې دیوالونه جوړ کړل چې دغه تجربي امکانات په یو دم نفی شول. د علم د ساحې نه ووتل، د تخنیک ساحې ته نه ووتل. او له دې امله ارسطو سره دی چې د فکر په جوړولو کې ډېر زیات نقش لوبولی دی. دا هم ویلی شو چې د فکر په شاته تنبولو کې هم ډېر زیات نقش لوبولی دی.